خدمات درکو د مشال رادیو دا مشال رادیو د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاین بونیری درته هر کلی وای. په روانه خبری غړی کې د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه در خبرو. خو لومړی وار ورکو شاین بونیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. د سویلي وزیرستان بیا نارخیل قبیلی خلک له تیرو دیرشو ورځو په مکین کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج ناستی او د روپۍ ټولنې د بارنو چارو تګلارې مشر یو ځل بیا د ټولنې د دریځ تکرار کړی چې الیگزینډر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه نه مني. د خبرونو تفصیل د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري ملازمینو مشال لیډو ته وویل چې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی وویل د نورو کلونو پرتله سږ کال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. د ملازمینو ګواښ وکړ چې که حکومت غوښتنه ونه منله نو د اکتوبر له شپږمې څخه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي او د پښتونخوا صوبایي حکومتونو ویلي وو چې د کورونا د وبا له کبله اقتصاد زیانمن شوی دی او دوی د حکومتي ملازمینو تنخواګانې نشي سیوا کولی. د سویلي وزیرستان میانارخیل خبیری له تیرو دیرشو ورځو په مکین کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی له حکومت د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو معاوضه غواړي. د احتجاج ګډونوالو نن مشال لیډو ته ویلي چې د راهنې جات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی کلي کورونه او دوکانونه ړنګ کړل شوي دي، خو تر اوسه حکومت تاوانونه پوره کولو ته غاړه نږدي. مظاهره چان وایي حکومت د دوی په ړنګو شو کورونو او بازارونو مارکیټ جوړ کړی دی او له دوی نه تپوس پوښتنه هم نه ده کړې. بلخوا د سویلي وزیرستان مرستیال ډپټي کمشنر فریدالله وایي چې حکومت د مکین په مارکیټ کې 125 دوکانونه جوړ کړي دي او قام ته حواله کړي دي چې د ځایي خلکو لپاره یو رقم معاوضه ده. مظاهره چان وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به احتجاج لا دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو په وینا یې تهران په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته د ګزار ورکولو هڅې کوي. نوموړي پرون مازدیګر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یو آنلاین بحث ته وویل چې ایران غواړي چې تر هغو چې له واشنگټن سره موافقې ته ورسیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې شي چې نه بری عمومي او نه ماتې اخري. دو ویل ایرانیانو ته د افغانستان راتلونکي په اړه په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې. خلیلزاد په وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ وکړ او وی ویل چې د تشدد زیاتېدل د منلو وړ نه دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر یو ځل بیا د ټولنې د دریځ تکرار کړی چې الیگزینډر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه نه مني. جوزف بوریل دا خبره تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې د سپتمبر په 23مه په ناڅاپي ډول لوکاشنکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې پر ضد یې په ټول هیواد کې مظاهرې وشوې. په بیلاروس کې د اګست پر 9مه له ولسمشریزو انتخاباتو راهیسې احتجاجونه روان دي چې پکې د درغلۍ د دعوو باوجود لوکاشنکا د شپږم ځل واکمنۍ لپاره بریالی وبلل شو. تر انتخاباتو وروسته د ظالمانه چاپو پر مهال زرګونه کسان گرفتار شوي، پولیسو سلګونه کسان وهلي او د اپوزیشن مشران یا نیول شوي او یا له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې لوکاشنکا ته د واک سپارل د بیلاروس د آبادۍ د زیاتره برخو له ارادې سره په ټکر کې دي چې یوازې په بیلاروس کې سیاسي کړکیچ لا ژورولی شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مده مشال اړین اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول قدرمنو کچر راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا جنوبی وزیرستان میانار قبیلی د لنګو شو دکانو د ماوزو لپاره احتجاجي پرلتا دوام ورکړي. دوی شکایت کوي دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون پر غړو او مشرانو غکړي چې فوجي چارواکو سره دی نوینی فوج وايي په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي خو شنون کې جلا نظر لري. په مومندو کې د سکولونو چارې پر مخ بیولو لپاره د والدینو او استادانو کونسل روزنیز پروګرام روان دی.
به چې کومې فیسی راشي په ټریننګ د موږ د ویل نو پاره کې به خپل هډز دي چې کوم نه مدونه دي هغه تبه را واخلې چې کوم دی په دې کې به خرج کول شي.
شننه او تبصری هم در خبرو له مشال اړي سره اوسه. کله مو درکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا ماسپخین 3 بجې خبرونه د خبري کړي دا په دې خبري کړي کې تاسو لپاره په سیمایز او نړیوال موضوعاتو رپورټونه لرو. نو تاسو په هم د لومړي رپورت په لور راګرځو. د جنوبی وزیرستان میانیر خیل قبیلی د لنګو کړل شو دکانونو د ماویزو ورکول لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي. دوی له تیرو دشتو ورځو راهیسی په احتجاج دي. د احتجاجي ناستې ځینو ګډونوالو مشالو ته ویل چې فوجي چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د لنګو شو دکانونو ماویزې به ورکوي خو تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. خو انتظامی چارواکي بیا دا وایي چې لنګو شو دکانونو سروې شوې ده، ځینې خبرې د منلو وړ نه دي خو له دوی سره به د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو
د سولی وزیرستان میانر خیل قبیله تیرې دیر ستروزه نه په ماکین کې احتجاجي پلاتۍ واهلې دي. د حکومت نه د نوي جوړ کړي شوی مارکیټ د پاره د خپل رنګ کړي شوی کورونو او دکانونو معاوضه غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې نوست د میانر خیل قبیله یو مشر حکیم جان مشال ریډیو ته ویایي چې فوجي چارواکیو د دوی سره د دروغې لوجونه کړې وي چې په وجه یې دوی احتجاج ته مجبور شوي دي. عزیز الرحمن ویایی چه سخت پریشانی سرا مخومخی په احتجاج کشه نوستی خو حکومتی چرواکی ده دوی سرا خبره کولو تا تیار ندی. د پښتون ژغورنه غورزنګ لمزیب مسجد ویایي چې د ماکین میانرخیل قبیله سره سخت زیوتای شوای دی. حکومت ته په چار دو چې د دوی مطالبه و مانی
مارکیټ جوړ کړو. هغه د دوی کورونه او دوی چې کوم بازارونه واخلو بلډوز یې خلو پای پاتې جوړ کړو. دغه پاتې بیا د دوی د میانرخیل سره دوی نه کړی چې موږ دلته دا شی جوړو. آیا تاسو دا اجازه راکوئ کنیرا کوي نو موږ حکومت نه غوښتنه ده دوی دا دوی ډیمانډ عمومي دا ډېر د انتها ظلم دی په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي لکه دوی سره شوي دي د بل په ځای باندې د بل په کورونو باندې تر ځان خپل پروجیکټ مکمل کا او بازارونو هیڅ قیمت نشته بس په افریقا کې بس جوړ کړل خپل پروجیکټ ته وچلولو پیسې دې جیب ته کړلې او دوی نه پښتنه هم وکړل چې آیا تاسو خو څه نقصان شوی دی تاسو هم دلته انسانان یو دغه خاورې ملکان یو
مشال ریډیو د ماکین میان رخیل قبیله غوښتنه چې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې ته شیش وی هغه په دارنګ جواب وکا
چې مکین مارکیټ ته دا تقریبا 730 د کرینه جوړ کړی دی کوم ته ور کړی دی و کوم چې دا دغه کلیکشن کوي هر میاشت خپل او خولي په کوم یې تقسیمای دا خو لکه یو قسم کمپنسیشن دا چې کوم سرکار ور کړا دا دغه خلک ته الریډي سروې شوې دي پهله دا کړی وی چې بل وی ور کړو چې مشته دا سروې وکي نو هغه سروې شوې دي اس بیا دا خبره کوي چې مشته توسې په دغه باندې چې کوم هغه وختینی مشکري نه وی هغه ټیک ټو د کرینه په جوړ شوې دي مارکیټ په جوړ دا هغه کیر پیسو باندې یا هغه چې کوم د کوټ وو یا کلاو هغه پیسو باندې مشته توسې سروې وکي د دې دا خواهش ته چې مشته په پارکیر 5 سروې وکي ځکه چې موږ غټ غټ نقصان نه شوې دي زنه دا خبرې چې هغه به کمپنسیټ کړي نه منل نه شي یا قانوني دې غټ غي پشه هیڅ وی پشه 2018 خبره ده هغه شی به بیا کریسپونډنس په شو چې دی تا یغه و شی په پر هاوس هولډ باندې 5 سروې وشي خو هغه بیا منځیر نه شللې نن تل دا اډیشنل اسسټنټ کمشنر یاسر سلمان سره تل دا او دې سره وین سره مذاکرات وکي
په احتجاج کې نوز د میان رخیل قبیله مشرونه دا هم وویل چې د دوی احتجاجي پرلت وو د هغه وخت پر جاری وی چې تر سومره پورې حکومت د دوی غشتنه منلې نه وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی کډمړو اردوونکو دا پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د سرکاري ادارو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرونی لاریون پر مهال سرکاري نوکرانو ویل په جون کې چې حکومت د نوي مالی کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړي. دوی مشال اړتیا ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوې او سرکاري کارکوونکي د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ګواښ وکړ ک حکومت یې تنخواه زیاته نه کړه. د اکتوبر پر شپږمه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي. د خبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د مزارچانو په غږ پیلېږي.
د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټي چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي دا د کلاس 4 نه والا د افسر پورې نه ګریډګ نه والا ګریډ 22 ملازمین چې سمری دي کې ټول کې شامل دي. دا تنخواه کې د عدالت څخه معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو. لہذا موږ حکومت کې وخت وایي چې مهنګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا سي نیوي نو 25 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ترازی اول ته به یو تاریخ ساز درنه ورکي او هغه درنه به درغه پور جاری وي چرسو پور د ملازمین مطالبات منځور شوی نه.
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولنې یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوی دي چې د لوړی کچي او د زیاتو تنخواګانو اغیستون کې افسران هم د خپل کوړمو د ضرورتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي.
د منګای ته نصب دومره زیات شوی دي چې 17-18 ګریډ خلک چې کم دي افسران خپل د شاینه شي برداشت کولای او مونږه انتهای افسوس کوو په خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ایم پی ایس ایم این ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي او سره چې کم نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی.
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ای جی ایف ایس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علی خان مشال ریډیو ته وویل
زموږ خړو مې ډیمانډ دا دی چې څومره اډهاک ریلیف موږ ته لګېدلې دي دا په بنیادي تنخواه کې واچي او په هغه باندې کم نه کم 50% انکریز وکړلی شي چې دا ګورنمنت راتلو نو زما په خیال چې هغه ټیم کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس چې کوم دی 160-170 نه وړي د ډالر څومره قیمت خېږي نو داغه په تناسب سره ګرانی راځي. انفلیشن د وجې نه کوم 15 کال مخکې د 100 روپو کم طاقت وو نو زموږ د 100 روپو چې کم دی هغه قوت طاقت پاتې دي.
حکومتي چارواکو د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه څه رد عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته وفاقي او صوبایي چارواکو دریځ خپل کړی و چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2021 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اوریدو ته تاسو غوږی کډم ورکو د پاکستان فوج یو ځل بیا او ویلي چې په هیواد کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا تر هغه رسوده چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپل غونډې په اعلامیه کې پر فوج غږ وکړ چې په سیاست کې د مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستانی رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګوندیزي غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلی ول. فوج وای هغه غونډه د ملي امنیتی چارو پاړه وه. پښتنه دا ده چې که فوج په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو وجوهات څه دي؟ پر دې موضوع درته رپورټ وړاندې کوو، خو د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل غونغړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ني. نو موري دا خبره د سپتمبر په 14مه په ټوئیټر باندې لاغیر سوکړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 13مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړې دي. محمد زبیر ویل چې دا شریف پاړه نه بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج تر دې مخکې ویلي وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او وفاقي وزیرانو د فوج له مشر سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خبره شوه. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړې. که فوج وای چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 13مه مشال اړتیول چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو تخکاره شوی. ټول خبر دی چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دی.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشران یې راوغوښتل او د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه یې خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته یې دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتباره خول غواړي. دا یې خلکو ته د ښودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هیډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو او ولسته یې دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسي جوړجاړی غواړي خو فوج یې نو ورسره کوي. اوس پر هغه مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کیدی، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسي فضا بیا ګرم شوه.
ډاکټر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوي لري. د ولسي استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصلې باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د سپتمبر په 13مه مشال اړتیوي چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبره نه ویني ده او نه هم بد خبره ده. خو د فوج لخوا د رستوي ملاقاتونو خبر په خنید نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج لډیر مودي رئیسی په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
ګوره کدا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده، او لکه کومه د لبیا مختلف نمونه ورکو، که څوک د اسټابلیشمنت وي، څوک د سکیورټي اسټابلیشمنت، څوک د سوي با اختیار یا پاور پولیس ادارې، وو ته وي خدای او حقیقت دی کہ د پاکستان کے فوج کے سیاست کے چکم د ادارہ داخلت دا څه نوې خبره نه ده د ډیر وخت نه دی په دې ملک کې کوم کم از کم ډیر شو کالونه سلوي خو کال چې کوم دی هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو کړی ډیکټیټرز کړی دی نو دا دومره آسان نه ده چې په پاکستان کې
خبریال او شنون کی انعام خټک هم ورته نظر لري او وای چې د فوج خوخي بغیر سیاسي حکومتونه نشي جوړیدي
کم عاصم سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی پاغه باندې سپریم کورٹ یا بل اداره یا دې اس قسم نوټس نشي اخیسته خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې هغه د یو صنعتکار زوی او د ټولو کو ضرورت هم نو ورته دا کمی پتے باندھے آگا کم دینا اہلا شو تو اس دا خبر خارا شو کہ فوج نہ صرف دا پاکستان پر سیاست کے ملوث تھے بلکہ دا پاکستان سیاسی گندو نے چی دا دی پا اقتدار کے راتلو دا پارا یا دا اقتدار نواتو چی کم عظیم ورا دا آگا پوجا
خود دفاعی چارو کارپو ریٹائرڈ میجر جنرل امجد شویب دا سپتمبر پر سر رشتہ با مرشال علیتی ویل چی سیاسی گندو نا پا دی خبر پو ہا دی چی فوج پر سیاسی حکومت اثر لری نوزکا دا سی ملاقاتو نکی گی
جن کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ شروعات ہیں زیادہ تو مسئلہ وہی کرپشن کے کیسز کا ہے جس
اپوزیشن مشران غواڑی چے درغلیو کے سن ختم کری خود فوج اثر دومرا نہ دی چے دا ہر سو وکڑی زکہ چے دا عمران خان یو نکاتی ایجنڈی سرا راغلی او ہاغا درغلی ختم ول دی فوج پہ عمران خان فشار نشی چولی چے خپل خبری پشاشی یہ واضح وڑاندیز ورکولی شی فوج یہ واضح دا امنیت سرا تڑیلی مسئلے ہواروی نواز شریف تا سزا عدالت ورکڑی خود طور پہ فوج لگوی
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کے کیس ہے وہ تو باہر سے آیا
پہ فوجی ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو کی غونڈہ دا سپتمبر پر شلما دا اپوزیشن گڑ گندیز غونڈے مخ کے شبے وا پہ دے گڑ گندیز غونڈہ کی دا اپوزیشن یو شمیر گندون دا ہیواد پر سیاسی چاروں کی دا اسٹیبلشمنٹ دا لاس وہانی درولو او لنوی سرا دا رنو انتخابات غختہ نکڑی وا کمران رکو سنگ تاسو واور دل چی دا پاکستان فوج پر سیاسی چاروں کی دا مداخلت خبر ردوی ملبا په بلوچستان کې بیلابیل سیاسي مشران ویلي دي چې دوی د پاکستان د آئین په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به هیڅ کله ونه مني د دې مخنیوي لپاره ټول ملت پاله او جمهوریت پسند قوتونو ته پکار ده چې خپل کردار ولوبوي دوی دا غوښتنې هم وکړي چې دوی د یو آزاد او خودمختار سینټ غواړي نور هله کوټې نه د مشال اړوي خبريال ایوب ترین په رپورټ کې وره
د کوټ پریس کلب د پنځوس کلیزې پر مهال اتلسم ترمیم او داغه د ایمت تر عنوان لاندې تیر مزګر په کوټ پریس کلب کې یو سیمینار وسو سیمینار ته پخوانی لوازر ډاکټر مالک بلوچ د پښتونخوا ملي او میګون سېنېټر عثمان کاکړ د بلوچستان نېشنل ګون سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی صوبای وزیر عبد الخالق ازارا او د عوامي نېشنل ګون د صوبای مشر اصغر خان تر څنګ نورو مشرانو وینا وکړه پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان پخوانی لوازر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې اتلسم ترمیم کی بدوی هیڅ ډول بدلون قبول نه کړی تدید مخنیوي لپاره ټول جمهوریت پسند جماعتو ته پکار دی چې خپل کردار ولوبوي د نوموړي په وینا چې په عین کې د اتلسم ترمیم ورسته د زیاتره محکمو بوج پر صوبو اچول شوی دی خو بلوچستان ته په دې کې برخه نه ورکول شوی
اور اسی طرح ابھی جو ایک نعرہ لگا رہے ہیں ون نیشن ون کیریکولم یہ بھی پاکستان کے آئین کے خلاف ہے
تو بلوچستان پخوانی والا وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ وائی چو سوا نعرہ ور کول کی جی چیو کام یو سبق آغا ہم دا اتلسم ترمیم او آئین پا زد دی زکا چی اتلسم ترمیم دا تعلیم او سیت ٹول واک و اختیار و سبو تور کردی دی زکا چی دا ہری سبے خپل نصاب دی و سمینار تا پخپل وینا کی دا پشتنخوا ملی او میگون سینیٹر عثمان کاکڑ وول چی دا حقیقی فیڈریشن او صوبائی خود مختار د برقرار ساتلو لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته په ګډه سره کار کول پکار دي ځکه چې د صوبو د زیات خود مختار کول لپاره اوس هم په عین کې و ترامیم ته اړتیا لیدل کیږي د دې ترڅنګ د یو ټینګ هواد لپاره مهمه ده چې د هر کام پر خپل خاور صوبې جوړې سي
الیکشن کمشنر کو جو ہیں سینټ سے انتخاب ہو کہ بابا تین چار بندوں کا پینل ہے
د پښتونخوا ملي او میګون سینیټر عثمان کاکړ وایي چې سینیټ ته دا واکم پکار دی چې هغه په ملک کې چیف الیکشن کمیشن او سپریم کورٹ چیف جسټس هم وټاکي دغه ډول د سینیټرانو د ټاکنې لپاره پکار دی چې ولس خپل رایه یا ووټ ورکړي ښاغلی کاکړ زیاته کوي چې نن په هیواد کې اتلسم ترمیم په غلط رنګ کې وړاندې کیږي او په بیلابیلو نومو بیل وزارتونو په اسلام آباد کې جوړ شوي دي کوم چې د اتلسم ترمیم په ضد دي پر دې مهال په بلوچستان کې د حکومتي ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی چیئرمین او صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ اول چې د اوسنی حکومت څخه دوی زیات خوشاله دي، ځکه چې په تیرو حکومتو کې د هزارہ قبیلې خلک هر ورځ وژل کېدل. د ده په وینا چې زما خپل وچه په دې کې اغوا سوی وو. ښاغلی هزارہ زیاته کړه چې دا وخت په بیلابیلو جرمونو کې تور او یا وسله والې ډلې په صوبه کې کار کوي، او دا خبره ما څو ځله په اسمبلی کې هم کړې ده، خو مخنیوی نه دی سوی.
اٹھارہویں ترمیم صوبوں کی فلاح و بہبود، نہ صرف اٹھارہویں ترمیم بلکہ لوکل گورنمنٹ.
ہزارہ ڈیموکریٹک گوند مشر عبدالخالق ہزارہ وائی چاتلسم ترمیم نہ ختمی جی او کیسو کے ختمی نو بیا با پاغ کی دا غٹو سیاسی جماعتو لا ضرور شامل وی. اگر دا ہم ول چ دا اتلسم ترمیم دا ایمیت سخت سو کے انکار نہیں سی کولی، خوش تر سو بلدیاتی یا دا شارولی نظام نوی ٹنک سوئی تر ہاگا وقت پوری دا اتلسم ترمیم میوا و اولست پسامتو گا نسی رسیدلی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان قومي اسمبلی په کال 2010 کې د اپریل په میاشت کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو. هغه وخت په هیواد کې د پیپلز ګوند حکومت وو، ځکه چې کله اتلسم ترمیم نو منظور شوی نو داغه څخه لمخه به مرکزی حکومت هر کال په این اف سی ایوارډ یاد یا د ټیکسو د لارې راغونډې شویو پیسو کې 2.5 و څلور واړو صوبو ته ورکولې، او د ځان سره به یې 5.5 ساتلې. خو د اتلسم ترمیم وروسته اسلام آباد و صوبو ته هر کال په کلیزه بودیجه کې 5.5 ورکوي، او د ځان سره یوازې 2.5 ساتي. دغه ډول د یوشت محکمو ټول واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول سو. په هغه کې تعلیم، سیاحت او د کښتو کروندا محکمه هم شامل ده.
په پیښور های کورټ کې پرون د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد د قضیه یا مقدمه اوریدنه د سرکاري وکیل نه ورتګ له وجې وځنډیده. د خیبر قبایلی ضلع پخوانی انتظامی په 2012 کال کې افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کلونو د بند سزا واوروله، چې پر ضد یې د هغه غوښتنلیک دایر کړ او سزا یې 3 کلونو ته راښکته شوه. د افریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال ته ویل اوس به عدالت د سپتمبر په 10 د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي. د پاکستان حکومت افریدی تر هغې وروسته ونیو چې په 2011 کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. پر افریدی لومړی تور پورې شوی و چې د یو جعلي واکسیني کمپاین له لارې یې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د اسامه بن لادن د ځای معلومولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمدجان پر رپورټ کې اورو.
پیښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته وویل یو وار بیا د سرکاري وکیل د نه وړاندې کېدو له وجې د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو، او هم دروانی میاشتې 1:30 باندې به د دې بله اوریدنه وي. دی وایي چې د شکیل افریدی د کیس کې دا 14 اوریدنه ده، خو ولې صرف تاریخونه پکې بدلیږي؟ خو دوی تمه څرګنده کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اوریدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي.
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ای جی صاحب لاړو، مونږ ته هم ویلو چې مونږ ارګومنټ تیار یو. تقریبا نن پکې 14 تاریخ وو هیرنګ، نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دی اوس 30 ستمبر لکړو، یعنی شپږ ورځو پس بلې هفته کې، او ان شاء الله امید دی چې په دې 1:30 تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي، اور د دې باندې به امید دی چې آرڈر هم پکې کیږي، اور زمونږ پوره پوره مونږ د الله تعالی نه پر امید یو چې ځکه چې دا کیس خو ټول دروغ هغه کیس جوړ کړی دی. دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي. دا شته دروغ کیسونه چې کمی پغې کې زیاتر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړیم دي.
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ چې اوس ضلع خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کالدم تنظیم سره د اړیکو په تور 3 کال قید سزا اورولې وه، خو وروسته بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا 3 کالو ته راکم کړی شو.
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې، هغه وخت چې کوم صورتحال او پغې کې مونږ دا غوښتي و چې د دې باندې دا سمره چارج لګیدلې دي، سمره سزا ده، هغه سزا دې ټوله ختم شي. ما هغه چې کوم دی هغه بیا 5 پس بیا های کورټ لا رالو ما پیټیشن، اوس تقریبا کال نیم په های کورټ کې وشو. د دې دا سزا اول 3 کاله وه، هغې نه پس یو سیکشن آف لایت ختم کړو. هغې وخت کمشنر صاحب و، هغه اپیلیټ فورم و، هغې ته دا چارج ختم کړو دا یو سیکشن آف لا. نو 10 پکې کم شول، نو 3 شوه.
د هغه وخت د خیبر جنسي ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل افریدی د پنجاب ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې دا وخت بند دی. د دوی وکیل وایي چې جیل کې حالت ښه نه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی.
حالت ښه نه دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی، خو سویل نشي زکه چې پابندیان په دومره دي چې کله وسره فیملی یا څوک وسره ملاویدل غواړي نو هم اغي وتوي چې را دا خبره بکیو دا بنه کې پیر ویل نشي کمزور شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پاره ډیر فکرمند دی.
ڈاکٹر شکیل اپریدی په مئی 2011 کې د پاکستان په پټاباد خار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره سره د اسامه بن لادن د رمولمولو په تور کې نیول شوی وو، ولی هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کلدم وسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی. ولی شکیل اپریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ڈاکٹر شکیل اپریدی تختولی وو او د دوی د راخوش کول لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوسته وی چې د دوی کورنې دوی ته پاکستانی لس لک روپیا تاوان ورکړو او د راخوش کړو نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرسته کړې دي.
د خوست په ګلان کمپ کې مشر وزیرسانی کډوال وای د مرستو کمښت یې ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استادو پر مشال اډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنو مرسته غوښتنه وکړه. په 2018 کال په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول چې پکې زرګونه خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتل او هلته میشتي. کډوال وای د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لپاره لاره پرانیزي. د خوست چارواکي وای په ژمي کې له کډوالو سره د مرستو پلان لري. نور تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست په ګلان کمپ کې مشت وزیرستاني کډوال وای دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دی ورسره د خوراک پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابع وشي. په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
امیر غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه در دنیا نه در ټوله هیواد نه هم دو چې دا هغه کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. زمي موسم په روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړي څو نغدې پیسې ورکړي زمي لارګي وتا وکړو خیمه ورکړي خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمې لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزې دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک ډول ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میژ پر باندې کم سره به مور وی کا بل څه مشکله وي مش مړی وي مش مړی دا ډېر مش بادا غني مش مړی په بل ملک شاه شي مش مړی د لا شاه کل کوټه نرته پیرج دي. دا په باره کې د حکومت میزا خواسته چې د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو میژ پر اچ نه وی لیا خور تا کولاو چې مش کوټه ولا شي.
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغه ته ژمني توکي ورکړل شي. د خوست دیوالي ویان طالب منګلول
منګه د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختی زون د دفتر لرئیس سره ناسته درلوده. پغی ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په مغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول حسم امداد چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکول شو چې اقتصادي ستونزې هوار شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
په موندو کې د 500 نه زیاتې پی ټی سی کونسلې جوړې شوې دي چې د دوی روزنه روانه ده. پی ټی سی معنی پیرنټس ټیچرز کونسل یا د پلرونو او استادانو په شمول کمیټې به د سکولونو دننه د ضرورتونو جاج اخلي او کارونه به پر مخ وړي. په موندو کې یاد کونسلونو لپاره 222 میلیونه روپۍ مختص شوی دی. خو دا به کله ورکول کیږي او یاد کونسلونو تربیت یا روزنه به کله پوری ترسره شي؟ نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې.
په مومندو کې د تعلیمي محکمې لخوا د پیرنټس ټیچر کونسل تربیت روان شوی. دغه کونسل چې د سکولونو د استادانو په سکولونو کې د سبق ویونکو ماشومانو د پلرونو په ګډون او د سکول د نږدې اوسیدونکو په شمول ترتیب شوی د سکول د ضرورتونو جاج باخلي او بیا به د تعلیمي محکمې سره شریکوي. هم وړاندې وختونو کې به د سکولونو ضرورتونه لکه ودانۍ، اوبه او نور به د کارونو او خدماتو په نوم ادارې پوره کولو. دا وخت په محمدو کې 1500 پورې یادې کونسل جوړې شوې چې د تربیت اخستو وروسته به کارونه پیلوي. د کوزه محمدو په یکاون کې د محکمې لخوا په دې تربیتي غونډه کې د سکول یو استاد اکبر خان هم ناست وو.
د سکول کې کم کمی دي، د اوبو پکې کمی دی، کم دی، فرنیچر پکې خراب دی، کم دی، پوښ ټایلټ باتھروم وغیرہ ټایلټ چکن دا پکې نشته لري. نو دې لپاره هغوی کینی او مطلب چې به خپل یو میټینګ وکړي، به چې کمی فیصلې راشي په دې ټریننګ ته د ویل نو پاره کې به خپل هډز دي چې کم دی مدونه دي هغه تبه راواخلي چې کم دی او په دې کې به خرچ کول شي.
سرتاج عزیز د سرکاري میډل سکول سفری مشر استاد دی. دی وای چې د دوی سکول په کوزه تحصیل کې لټولو په زیاته پسمانده سیمه کې جوړ دی او د ترقی کارونه پکې باید وشي.
په دې کې زما په خیال سره دومره بیکورډ دی او دومره په کې هلته سهولت نشته چې موږ یو رجسټر نه دی حاضرې رجسټر دا کیرو ما د رجسټر حاضرې چې کوم دا کور ته راوړي نو د ټولو نه لومبه درې چت لومبه چت به جوړوم
دفتر
باندې دفتر پیله او دا غینه بعد چې کوم د سمره کلاس روم دی ټول راساسي دا غینه بعد باتھروم ته خیال
هم دا شاند یاد کونسل چیئرمن د سکول سره نږدې د عامې آبادۍ یو تن مقرر وي چې هغه د سکول دننه د ضرورتونو او د مالی لګښتونو په جاج اخستو کې شامل وي. لکه شانواز خان د سرکاري های سکول غمی کورنو کوزه محمدو چیئرمن ټاکل شوی او په دې تربیتی غونډه کې هم موجود وو.
مخکې بداو چې سینډاب دی نو پندون راتله هغه به مطلب دا د لکو کار به نو شل زره وګولېږي. اوس دا پی ټی سی دا یو ډیر ښه دغه شوی دی او ان شاء الله چې دې له څومره روپۍ راځي هغه به په سی طریقې سره لګي.
په محمدو کې د تعلیمي محکمې لخوا سکولونو ته د ضرورتونو په لړ کې 222 میلیون روپۍ جاری شوی خو تعلیمي محکمه وایي چې دغه پیسې به هله دغه پی ټی سیز یا د سبق ویونکو ماشومانو پلرونو او د استادانو کونسل ته سپاري چې د دوی تربیت وشي او دوی د ضرورتونو شمیر محکمې ته حواله هم کړي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
په پیښور کې د کرونا وایرس وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د خبرلانو روزنیزه غونډه شوه. د سپتمبر په 23مه په دې غونډه کې سیړونکو او روغتیا پالانو ویل د کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر برخو کې د ناسمو معلوماتو وبا هم خپره شوه چې د ناروغۍ پر ضد په مبارزې ناوړه اغیز لري. خبرلانو په دغه غونډه کې پوه شول چې د کرونا وایرس وبا په اړه یوازې د روغتیا نړیوالو او کورونی حکومتي ادارو او مستند روغتیا پالانو خبرې په پام کې ونیسي او ورته لومړیتوب ورکړي. تفصیل د فراز چنواری په دې رپورت کې ورو
په خبر کې د کرونا وایرس د وبا په لړ کې خبريالانو د پوهې لپاره را جوړ شوی سیمینار په موقع څېړنکار او خبريال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې نړۍ د کرونا وبا تر څنګ د ناسم معلوماتو وبا هم په مخه اخیسته و او وس هم د پاکستان او نړۍ په ډیرو برخو کې ځنې خلک د دغه وایرس پاړه او دینه بشکې دوه لپاره په احتیاطي تد بیرخ پلول باندې باور نه لري او یوازې خبر اعلان کولای شي چې د دغه وبا په اړه خلکو ته کره معلومات ورکړي او د غلطو او ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي او په ځانګړي توګه په سوشل میډیا باندې خبرېدونکو افواګانو مخنیوي وکړي
چې د رښتیا رپورټینګ وشي او اکوریټ رپورټینګ وشي او هغه خلکو سره خبر وشي چې څوک تعلق لري د هغه سره لکه هغه وایرولوجیست دي که هغه اپیډمولوجیست دي که هغه ریسرچرز دي که هغه اکیډمکس دي چې د چا تعلق ته د هیلت والا او دغه سره ځکه چې موږ د وبا خبره کوو الله هغه کاونټر کیږي. بل اوس زمونږ په پښتنو وطن کې موږ ګورو چې تاسو چیرته لاړ شئ نو تاسو سره لاس ملاول غاړه ملاول دا ډیر زیات خلک دغه کوي او بیا بدمنی که تاسو ځان ته لاس ورسره ملونه کوي د وبا په وجه باندې. خو که تاسو هر کله په میډیا باندې یو پورا خلکو ته انفارمیشن ورکول ورکوي او تاسو وایي چې د دې په وجه دا مسلې کې دي شي نو د بیهیویر چینج چې کوم دی د خلکو رویه بدلی دي شي. د سره
د بر در سره تعلق لرونکي خبريال ناصرزاده هم په دې تربیتی سیمینار کې ګډون وکړ او دی وایي د کورونا وبا نه وړاندې دوی د صحت په برخه کې د رپورټینګ دومره تجربه نه و خو اوس چې مختلفو تربیتی غونډو کې ډون وکړ نو په دې په هشو چې د کورونا په اړه به کوم معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې خبرې کړي
د کورونا کم خبر چې مونږ اخلو ناغه مونږ د یو عام اتایی یا د غنن شو غسته هغه مونږ د ایکسپرت نالو کم چې میډیکل باندې فوی دی هغه زمونږ په علاقه کې لکه مونږ د ایم ایس شو یا ډی ایچ او شو یا فوکل پرسن شو دا غونه چې کم خبر مونږ اخلو ناغه به اتنټیک یو جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا ختمه شوې نه ده اوس هم موجود ده او دې باره کې چې کوم غلط یا پوګانې خوریږي چې یاره ګرمي وبس کا او دغه شانتي هغه کوم کورنۍ ټوټ کې چې ورته مونږ وایو هغه خلک استعمالی هغه ټیک نه دي او مونږ له فکار دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې سینیټایزر او ماسک او فاصله ساتو.
یو بل خبریال عثمان علي وایي
یو خوف په خلکو کې ځکه چې نه دا پته لګی دا چې د سنه لګی د سشه چې کم دی هغه دی کم کس افیکټډ دی دا هغه پته نه لګی دا نو په هغه وخت کې چې کم دی نو بالکل مونږ ته نه مونږ ته سو نن به یو خبره وا سبب بل وا ډیر غټ چیلنج په وخت کې نو دا شان میډیا سره چې مونږ تعلق دی او مونږ ته خو ټي وي سره مونږ کار کوو نو د ټي وي د پاره چې کم دی خو په وخت کې رپورټ هم په کار وی زیبم اریو دغه تا نو دا یو ډیر مشکل وخت په وخت کې ځکه چې مونږ ته بالکل ائیډیا نه و مونږ بتلو کوریج بم کوو په وخت کې خو لکه مونږ ته سم ائیډیا نه و خلکو چې کم دی هغه هم به چیرې ډاکټران چې کم دی هغه انجکشن و یو دا خبر ډیر زیات خور شو چې خلک به د هسپتالونو چې کم دی نه بتلل تل کې هسپتالونو ته بند تل او خپل مریض چې کم دی هغه به نه وړو هغه ته به کرونا وم خو نه به وړو افواه و به یریدل غوی به هم نه تل کله چې مونږ د ټریننګ ترالو نو په ټریننګ کې مونږ ډیر هر څه زده کړل
د پاکستان د کرونا کنټرول کولو اداره وای د سپتمبر 14 نیټې پورې په ټول ملک کې د کرونا د مثبتو کیسونو شمیره 3,212 کسانو ته ورسېده په دې موده کې تر اوسه 6,412 کسان ترې مړه شوي او 2,392 کسان ترې روغ راوتلي فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې حکومت په پړاوونو کې د خونځیو او نورو تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه کړې و د خونځي د مارچ له نمای رئیسی د کرونا وبا مخنیوي په مخه تړل شوی ول حکومت د سپتمبر پر 15 له نهم ټولګي څخه تر 12 پورې سکولونه او کالجونه پرانستل او بیا یې د سپتمبر پر 23 منځني یا میډل سکولونه هم بیا پرانستل خو روغتیایي کارکونکي اندېښنه لري چې وایرس لا په بشپړ ډول ختم شبه نه دي نو ځکه باید ټول احتیاطي لارښوونې لکه د ګڼې ګوڼې نه جوړول له یو بل واټن ساتل او ماسک یا تنبوزک وهل عملي شي نور تفصیل د بشیر غوخ په دې رپورت کې ورو
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 23 په داسې حال کې د میډل سکولونو یا منځنۍ ښوونځیو د پرانستلو اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوې دي د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویب سایټ تر مخه د 4 شنبه په ورځ 299 کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دا د اگست لومې راهیسې په 40 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کیسونه دي چرواکی د دې وجہ د ډیرو ټیسټونو کول خیو د اندېښنې وړ نه بولی د پلان وزیر اسد عمر د سپتمبر په 14 پر ټوټر لیکلی چې د 4 شنبه په ورځ په خونځو کې 240,000 او 299 ټیسټونه شوې دي داغه په انا مخ ته راغلي مثبت کیسونه ډیر زیات نه دي خوډان ورسپانې د روغتیا نړیوال ادارې د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی لخلې ویلي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان حکومت ته په لیګلو لارښوونو کې ویلي چې له غفلته د کار نه اخلي ځکه چې کورونا وایرس بیا ډیرېدلی شي د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 23 په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د سپتمبر په 15 لومړني خونځي او اوس په 2 مرحله کې منځني خونځي یا میډل سکولونه پرانیزي
الله کا نام لیکر
دوی د الله نو مخلو خونځي پرانیزو خو زموږ ذمہواری ده چې د دې وایرس بیا راپورته کېدو مخه ونیسو زه په دې موقع یو ځل بیا له استادانو زده کوونکو او والدینو غوښتنه کوم چې ماسکونه دی وکاري او له یو بل دې فاصله وساتي دې سره به موږ له دې وایرس بچ پات شو د مرکزی حکومت د نوې پریکړې خلاف د سند صوبې د تعلیم وزارت ویلي چې دوی منځني خونځي نه پرانیزي د سپتمبر په 14 رسنیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت د دې دلیل له کورونا وایرس له بیا راپورته کېدو ویره ښودلې او ویلي دي چې ځینو ښوونځیو لارښوونې نه دي عملي کړي نو ځکه به د سپتمبر په 23 پرانستل شي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټره رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو په وارډ کې کار کړی دی وایي چې اوس مهال خلک او آن روغتیایي کارکوونکي نه ماسک اغوندي نه له یو بله فاصله ساتي او نه هم نور احتیاط کوي اغه د سپتمبر په 14 مشال ریډي تو ویل کې حالت همدا سی وی نو ډیر ژر به دا وایرس بیا خپور شي
اوس ریسنتلی واپس مونږ او کتو چې کیس ستې هغه واپس انکریز کیږي خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دی پروتوکولز دی ټول پرسن پروټیکشن دی هغه بالکل نل دی لکه چې دا ډو چرته راغلی نو دا ډیزیز ټول ریسټورانټس اوپن شو ټول مارکیټ پلیس ټول ارسه اوپن دی شاپینګ ایریاز نو هلته چې کوم دی خلک بالکل چې څنګه پری کووډ سچویشن او بالکل اکشان دی خلک روان دي بغیر ماسک بغیر سوشل ڈسٹینسنگ نو دا کو ہم دسی او پروٹوکولز موږ نه فالو کوو نو ڈیفینیٹلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخه ته راغی او له مارچ څخه تر جولای پورې یې ډیر زیات خلکو ځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه وتړل. په پېښور کې ډاکټر انور علي وایي د حکومت د دغه تدابیر له وجې کورونا وایرس مخ په ختمېدو و، نو ځکه خلکو په ناسمه توګه فکر کړی چې هر څه سم دی. هغه د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په ډیرو ملکونو کې کورونا وایرس تر کمزوري کېدو وروسته له دې وجې بیا زورور شوی چې خلکو یې بې احتیاطي کړې ده.
دوباره د راتلو د وایرس امکانات زموږ په دې پاکستان کې خدشه شته، خو که مونږ دغه شان د خپل د حکومت سرپرستی حاصلی او مونږ خپل سوشل ډیسټنسینګ کو او چې کم، نو زه امید لرم چې زمونږ پښتانه وروڼه چې څونه په دنیا کې دي، نو هغوی دې خپل حفاظتي تدابیر خامخا کوي. دا یو خطرناک وایرس دی، د دینه مزاق جوړول نه دي پکار.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر د 24مې د ماښامه پورې په ټول ملک کې 3,00,000 او 6,48 کسان کورونا وایرس وهلي دي. 6,00,043 ترې مړ شوي، خو 2,09,013 رغېدلي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزات یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو بحث کې ویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبه په ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی دا څرګندونې په داسې محل کړي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو په طرز العمل بحث ته دوام ورکړي. تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبه په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهر ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
یو نړیوال موضوع هم سیړو. امریکا د ایران پر دوو ججانو، یو محکمې او په درې زندانونو بندیز اعلان کړی دی. دا بندیزونه له هغې وروسته لګول شوي چې په ایران کې د یو غیږ نیونکي ته پانسي ورکړل شوه.
نور تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمې او درویو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنوي د راپور لمخي نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړی شوبې پر یو قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیه، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړی شوبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسما اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی وو. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطح د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پروند مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځنی ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرنی پالیسي استمایا غونډه را بللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استمایا غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 د کال کې ایران سره لا ټیمي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقې ایران ته د ټیمي وسلو د جوړولو لپاره لاره اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وځه کړی دی.
د کابلی زلو په شمول د خبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې نه روانه میاش د 115 اویا نه زیات زدهکوونکي افغانستان ته تللي چې دوی به هلته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره د اکتوبر په میاش کې ټیسټونه ورکوي او کوم زدهکوونکي چې دغه ټیسټونه پاس کړي نو د طب او انجینیرینګ پوهنځیو په شمول به په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي اخلي. د افغانستان حکومت وایي دوی د خبر پښتونخوا او نورو سیمو پښتونو زدهکوونکو لپاره 140 سکالرشپونه یا وظیفې لري. تفصیل د فرخند اسد په دې تفصیلي
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازی له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکو افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه تکونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وایي
اوس موږ سره چې دا کوم مشمان لاړل دا دی 115 یا موږ سره هلته دي 2 په دې کې شپږ ام ڈی کی دی اور دغه شپږ فارمیسی کی دی شپږ انجینئرنگ کی دی اتلس جو دا سلور چی دی دا سا ادبیات کی دی اور صحافت کی دی اور صدا دا دی مشمانو دی کانکور ٹیسٹ شیل دا پل مضمون چی سو کم مخوز امون دا چی کم علیکان جی نکی تری دی نو دی پول ایم ڈی دی تری چی سو کم دا نور مضامین دی دی سر خویو زمان دا نقصانو شی چی اغا کم نور مضامین دی اغا دی اغا اغا برسا یا سکالر سی بیکن پاتی چی یو خدا مصر نقصان دی دکا چی طول خلق پس میڈیکل رو ریل غواری او بلدار چې میډیکل د کانکور ټیسټ پښتو کې نو زمونږ را واړه استلې دي ویل کارونه ماډونه به جوړي یو میاش په پری کارونه لګي او بیا به د دې نه ټیسټ میاش پس بیا ټیسټ دي کانکور لا نو بیا ال تاریخ کې څو پاس یې غي بس سبمیشن وته بل څه چې څو پاس یې غي را
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره
انجینری سخا یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي سکهال با و یا اته کسان د طب څخه هم فارغيږي او په لومړي ځل باندې په 1993 کې د طب پانځه ته د قبایلو محصلین معرفي شول د شیخ زید پانتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاسټل کې اوسېږي، د قبایلو ټول محصلین په هاسټل کې اوسېږي، صرف څلور نفرې بدل عشا اخلي چې غوته نغدي پیسې ورکول کېږي، او نورې په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي اتاقونه ورکړل شوي دي، او دا یو امتیاز ده. زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي، خپل محصلین افغان محصلین، هغه دی اول صنف محصلین ته مونږ لیلې ورکو، هاستل ورکو، او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغه ته بیا هاستل نه ورکو، مونږ هغه ته بیا بدلیا شو ورکو. د قبایل محصلین لپاره دا یو ځنګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده، چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي، دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سل څلور سیټونه لري، او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي.
تقریبا
یعقوب احمد زیوائی سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونه ورته برابرو، موږ ورته ټول سهولتونه د لارې، خو صرف دومره چې دا بارډرونه کله کله بند، تورخم بارډر بند، پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل، څلور نیم سل کسان، هغه کې نجونې هم تقریبا لس پنځلس کسان، او هغه هم ځوانان هم هغه دلته بوتل کې ځای کړل، او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو، او هغه طریقه د امتحان هم ورته اسانه کړو، قبایلي کارتونه هم ورته ورکوو. هلته ممکنه نه ده دلته وایو فقط بارډر مشکل نه وي، نور دلته موږ مشکل نشته ان شاء الله. و دا تورخم بارډر بند ده لږ دره، د کرونا په خاطر باندې هغه دا ټول دغه مسئولیت دغه لاره باندې راغله.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي. په دغو کې یو د ثوابې سره تعلق لرونکی د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر بشیر خان هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر بشیر خان وویل په ننګرهار کې د میډیکل زده کړې کړي، او د هغه ځای ډېر ښه یادونه لري.
کی خبر ایجاتیب وانزل تک جوړ شوی دا، او چې دلته اوس هم زمونږ کم سینیئر دی، الموست به ریټایرډ هم شو، لکه د 60 نه اباو ایئرز دی، نو هغه دلته په ډیر خو کی پوسټونو باندې پاتې شوی دی. دی جوز ډیسټریکټ هیلث افیسر پاتې شوی دی، د هاسپټل میډیکل سپرنټندنت چې ورته وی هغه پاتې شوی دی. تر زه به د پښتنو د سیمې خاص د ننګرهار دا طب وانزل چې کومه دا د دې کم سټوډنټان دی دلته کی، هغه ماشا الله اوس هم ډیر بریلیانټ سټوډنټس دی. البته چې کوم راغلی اوس په خو کی پوسټ باندې دي، سرجنان شتا، باقی کارډیکس دغه سپیشلیستان شتا، کارډیالوجیست چې کوم دي، نو ننګرهار حالک چې کوم دی، ننګرهار ولایت چې کوم د زمونږ بارډر سره نږدې دي، مو زمونږ په شان ده الله دې ډیر مینه نا کوړ خو خلک دې مو سره الحمدلله ټول وخت دې شړې.
بلخوا د تعلیمي چارو کارپو او د چارسدی د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا یو ډیر ښه کام دی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکي د یو بل هیوادونو په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او باید دواړه حکومتونه د زده کوونکو لپاره د داخلو عمل لا نور اسان کړي.
میڈیکل کے داخلہ خلما ہو تو خلما کابل کی بل بل سے عمل لگا مطلب تبدیب کے بالما ہو بل بل کے بن گی بلخاری کی چنے دا شتا طرف تک چې اغوار وی دې چې نوې پښتو په دې بلوچستان او مخه کرکسان له کان چې یو به ورو کې دای چې را کابل له کبه کابل نه یو ته کندهار کې را غوي مرزي وی خو خیر اني هاو دې ټول زینو کې له کندهار شو ننګرهار شو جلال آباد کې دا کې ما شمانو سبق مخکې ویل دې اوسه وای خو
د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی دا هم وای باید د خیبر پختونخوا او د پاکستان د نورو سیمو پوهنتونونو او تعلیمي ادارې د مختلفو زده کړو چې پکې سیمینارونه د لږې مودې کورسونه او یا په نورو پروګرامونو کې د هم د زده کوونکو د تبادلو یو نظام جوړ کړي.